دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. د هلمند د سولې حرکت کاروان وایي چې وسلوالو طالبانو دا غوی وویشت غړي بیرته خوشی کړی دي. دغه کاروان ادا کړی و چې طالبانو د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 23 په فرا ولایت کې د دوی وویشت غړي له ځان سره بیولي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د سولې د کاروان د وویشت غړو نیول نه دي تایید کړي او نه هم د هغوی د خوشی کولو په اړه څه ویلي دي. یو ځل مخکې هم طالبانو د هلمند د موساکله په ولسوالۍ کې دغه کاروان یو شمېر غړي نیولي وو چې بیا پرې شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې هند د خپلو داخلي حالاتو سره د نړۍ پام اړولو لپاره د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په سیمه کې د ورانکاری پلان لري او پاکستان د دې ځواب ورکولو ته تیار دی. هغه دا خبره تیره ورځ په کشمیر کې د کنټرول په کرښه د دوو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته د هغوی د کورنیو سره د غم شریکۍ پر وخت کې کړې ده. عمران خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال داسې وویل،
یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے اور یہ جو دوسرا اس نے دو قانون لے کے آیا ہے ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور حکومت رامستہ کڑی دی آزاد کشمیر پہ
چلو جینن ورز ہند کی مظاہرے شروع دی دی دواڑو خبرو سخه د نړۍ توجه د لری کول د پاره دوی خامخا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په سیمه کې ورانکاری کولی سي. عمران خان ولې هغه د پاکستان پاوز مشر جنرال باجوا په دې اړه خبر کړی دی، هغه ورته ویلي دی چې پاوز دې لپاره تیار دی. د عمران خان دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د پاکستان او هند د پاوز ترمنځ د کنټرول په کرښه د ډزو تبادلې په نتیجه کې د دواړو خواوو 15 پوځیان او یو ملکی کس وژل شوی دی. د عراق جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کاندید چې په پارلمان کې د ایران ملاتړي ډلې د نماندېدو وړاندیز کړی دغه نوم رد کړی دی. د جمهور رئیس بهرام صالح دغه ګام دغه هیواد نورم په سیاسي بې ثباتۍ ته غورځولی دی. په عراق کې د تیرو درو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روان دي او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 450 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د جمهور رئیس د دفتر څخه جاري شوي په یو بیان کې راغلی دی چې هغه به د بصرې والي اسد ادانی د هیواد د راتلونکي صدر اعظم د پاره ونه نموي او دا کار زکه کړی چې په عراق کې نور د بینې تویدل بند کړي او امنیت پر ځای کړي. د ادانی نوم د چهارشنبه په ورځ د فتح ډلې وړاندې کړی وو چې مشران د ایران ملاتړي نیمه پوځي ځواک سره اړیکې لري. دا غنوم د وړاندې کېدو وروسته په ډیر چټکۍ د عراق مزارچیانو هغه رد کړ او لارو کوڅو ته راووتل او د خپلواک کاندید خوښتنې وکړه. په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې مظاهرې شروع دي او مظاهره کوونکي د عراق ټول سیاسي مشران په درغلیو او بې کفایتۍ تورنوي او لیرې کول یې غواړي. د فلپین چارواکي ویلي دي چې یو موسمي طوفان یا ټایفون د دغه هیواد د څو کلو څخه تیر شوی دی چې د فلپین مرکزي برخې هم پکې شامل دي او تر اوسه په دغه طوفان کې 14 کسان مړه دي. دغه طوفان چې د باد سرعت یې 195 کیلومتره په یو ساعت کې وو کورونه تباه کړي دي او د برېښنا ستنې راچپه کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دغه طوفان د کرسمس په رخصتیو کې مرکزي برخې سختې وځپلې. سخت باران او سملاسی سیلابونه ورسره ملګری وو. طوفان د کرسمس په ماښام د ختی سمار ایالت ته ورسید او زرګونه خلک لا کورونو وتلو ته اړ شول او زرګونه نور یې په هوایي ډګرونو کې بند پاتې شول. رپورټونه وایي نن پنجشنبه هم ډیر کسان لا درک دي. دا بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د فانو فین سمندري طوفان دا چین د جنوبی سمندرګي په لور روان دی خو لږ سوکا شوی دی. تاجمن یار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو ادارې د یمن په یو مصروف مارکیټ کې بمباری غندلې او چې د دې اونۍ پر سر کې لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول. د یمن دغه شمالي سیمه د ایران ملاتړو هوتسي اغیانو په لاس کې ده. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همکارۍ ماموریت دانه دی ویلي چې د دې بری تر شا څوک وو. خو په یمن کې د سعودي په مشرۍ پوځي اطلاعات د 2015 کال راهیسې د هوتسي اغیانو سره په جنګ اخته دی او د دې کوشش کوي چې په نړیوالې کچې منل شوی د یمن حکومت بیرته بحاله کړي. په یمن کې په هوایي بریدونو کې زرګونه ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي چې په 12 وژل شوو کې 12 د ایتوپیا اوسیدونکي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مد امریکا غ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې یې پر اعلان سوو لومړنیو نتیجو 14,015 شکایتونه ثبت کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم د دغه کمیسون څخه په شفاف ډول د شکایتونو د ارزولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري اصر د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته یې پر دغو پیلو په ټاکلي قانوني موده کې د شکایتونو ترلاسه کولو بهیر په ترڅ کې ټول 14,015 شکایتونه ثبت کړي چې زیات شمېر یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا دغه کمیسون ته سپارل شوي دي. د دغه کمیسون رئیس میرمن زهره بیان شینواري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې دا شکایتونه په څلور دي ترکی د اکثرو ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي چې شاوخوا 3,000 د ثبات او پالنې ټیم، شاوخوا 3,000 او 3,000 د سولې او اسلامي عدالت د ټیم، له 3,000 څخه زیات شکایتونه د دولت جوړونکو ټیم لخوا او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت د ټیم لخوا ثبت شوي دي.
نن زمونږ د ولایتي دفاتر شروع کړی ده په دستبندي او تصنیف او تحلیل او همداسې په پروسس ته کار.
د ټاکنو پر لومړنیو پیړیو د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو کار د دوشنبه په ورځ پیل شوی و چې تیره شپه ناوخته پای ته ورسېد. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د ثبت شوو شکایتونو 2,300 په کابل کې او پاتې نور 14,200 په 3 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر قطبالدین رویدار وایي چې د ولایتونو شکایتونه هم ډېر د کابل په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
موږ یو سهولت ایجاد کړ په مرکزي دفتر کې، خپل ظرفیت هم لوړ بوته او دوی ته هم دا سهولت ورکړه چې دوی راشي او خپل شکایتونه په مرکزي دفتر کې ثبت کړي. تقریبا 98% شکایتونه چې د 23 ولایتونو په اړه باندې ثبت شوي دي د مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون رئیس وایي چې تر اوسه لا څرګنده ده چې دغه ثبت شوو شکایتونو اغیزې به د لومړنیو پیلو د بدلېدلو په برخه کې اغیزه ولري او کنه.
دا پیش د وخت ده او دا چې تاسو ول دوام پلاو تلر سی بیا هم زوایم پیش د وخت ده په خاطر چې موږ فعلا فقط شکایت اخیستی دي. نو موږ څه پوهیږو چې آیا تاثیرات به څومره؟
د مخه دغه کمیسون برسل مولید محمد عظیمی خبریالان سره په خبرو کې د جمهوریت د ټاکنو دوام پلاو تلو احتمال نه رد کړي. د ښاغلی عظیمی څرګندونې دولت جوړونکو ټیم د لومړي برسل څوکۍ ته نومان امرالله صالح لخوا په سختو ټکو غندل شوی دي. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ښاغلی عظیمی دا څرګندونې د ټاکنو قانون څخه سره سرغړونه ده. د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې ثبت شوي شکایتونه دي په بېطرفۍ او شفاف ډول وارزي. په خپل عبدالله هم نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد کریم خلیلي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي. همدې غونډې ته محمد کریم خلیلي وویل چې دا ټیم او پلویان به د دې اجازه ورنکړي چې د ښاغلي خلیلي پر وینا چې د درغلیو په پیله کې رامنځته شوی حکومت پر خلکو واک وچلی.
هماهنګ سیم مدر برابر تقلب میستیم.
د درغلیو پر وړاندې ودرېږو او د درغلیو سره مبارزه کوو. په هیڅ ډول د دې اجازه نه ورکو چې تقلب د دې هیواد پر خلکو حکومت وکړي.
ښاغلي خلیلي په ټاکنو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم څخه ملاتړ کوي. همداشان د غونډې ته ګلبدین حکمتیار ویل چې که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي او بیا ټاکنې د اوسني حکومت او همدې کمیسون تر څارنې لاندې وشي نو پیلې به د اوسنیو پیلو پسې د درغلیو پرته بل څه نه وي. دولت جوړونکي ټیم هم وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دغه ټیم ډېرې رایې نه دي شمېرلې او پرته د پلټلو یې باطلې اعلان کړې دي. په دغه ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې دا ټیم هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون نیوکې لري او د پیلو په اړه یې شکایتونه ثبت کړي، خو د ښاغلي صالح پر وینا د خپلو حقونو د غوښتو لپاره لارو کوڅو ته نه دي وتلي. امرالله صالح هغه ټاکنیز ټیمونه چې 3,000 څخه کمې رایې اخیستي د او غیره ټیمونو په توګه یاد کړل او ویل چې د دغو ټیمونو څخه غواړي چې 3,000 تذکري چې د نوماندۍ په مهال ثبت کړي وي دغه رایې څه شوي.
ما خواهش ما از و غیره هایی است.
د غیره اوس خزمه خواهش داده چې مخکې لدی چې پر موږ باندې لفظي تهاجم وکړي لطفاً دا ثابت کړي چې یا 3,000 تذکيري چې مثبت کړي وي جالي وي او یا هم د ټاکنو په بهیر کې تشلاسي راووتلې چې 3,000 رای مو پوره نشوي کړای.
پوره کړنه
تاسو امرالله صالح تور ولګو چې دا شمیر نوماندان غواړي د افغانستان ټاکنې به پیل شي. هغه ویل دا کار به ونشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د هم د خبرونه مرکه دا سه تمه کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د نهایي نتیجو په اعلان سره نوې جمهور رئیس معلوم سي. د یو مشروع حکومت رامنځته کېدل به د طالبانو سره د امریکا او افغانانو مذاکرات کوم لوري ته یوسي. ترڅنګ پاکستان، ایران، روسیا او چین څه نقش لوبولی سي؟ د افغانستان د ثبات او پایدار سولې په اړه په دې ټولو اړخونو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د سیمې د پیژندل سوي سیاستوال مبصر او د پاکستان پخوانی سناتور افرا سیاو خټک سره مرکه کړې چې تاسو ته اوریدل کیږي.
که په پیل کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دغه بهیر یو څه موږ ته وارزوي، آیا دا به نتیجه ورکړي تاسو په نظر؟
ډیره مننه کور مودان. دا خبره ترې چې کله نه پیل شوې نو په دې کې څلور مطالب یعنی چوکاټ کې موجود وو چې په هغه کې د قواو وتل، خارجي قواو وتل افغانستان نه، طالبانو لخوا نه تضمین چې هغوی به افغانستان خاوره نه استفاده نه کوي ترهګرۍ دپاره، دغسې درېیمه خبره بین الافغاني مذاکرات او څلورمه خبره د ډزبندۍ وه. نو په اوله کې ښاغلي خلیلزاد صاحب دا وویل چې دا څلور ور مطالب یو بل سره تړلي دي، لا به ټول کېږي لا به یو هم نه کېږي. نو بیا وروستو دا وایي چې دا دوه مطالب بیل دي، دا نور دوه بیل دي. نو دې سره دا مذاکراتو نوعیت کې لږ دا فرق راغی چې دا مذاکراتو زیاتره افغانستان نه د امریکې د قواو د وتلو په هکله دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه چوکاټ، هغه فوکس ته بیرته لاړ شو چې کوم د افغانستان کې د سولې مصالحت او د امن او کېدل دي، او د خصوصا د خشونت کمیدل ډیره مهمه موضوع ده.
بالکل بالکل. تاسو د پاکستان رول په دې ټول بهیر کې، د سولې په بهیر کې څنګه ارزوي؟ په خپل افغانان خو ورته د شک په سترګه ګوري، وایي عملا هیڅ هم نه کوي خو په خپل بستش خبرې دي.
نو پاکستان چې کوم ماضي کې کردار پاتې شوی دی، هغه په بنیاد باندې د افغانستان خپل ټول حمایت، خپل ټول خبره طالبانو سره کړې ده، او چې د کوم غیر طالبان افغانان دي دوی سره اړیکې نه دي جوړې کړې، او خپل پاکستان کې دنا به یو افسن نظر موجود دی. ځنې خلک په چې کوم پخوانی افراطیون دي هغه غواړي چې طالبان د ټول افغانستان واخلي، او چې کوم خلک لږ د سي معقول خلک دي او لږ پوهیږي چې پاکستان د پرم دخ نه ده، ځکه چې اغل ته افراطیګری زیاتیږي نو خپل پاکستان هم به اغیزې بنی پاکستان د پاره. نو لہذا خپل پاکستان کې یو واضح نظر موجود نه دی. پاکستان کې دا موضوع اصلا د اردو په لاس کې ده، فوج په لاس کې ده، او دا ښکاري چې فوج کې مختلف نظرونه دي، خو دا ده چې پاکستان چې تر څو پورې خپل سیاست کې په عمل کې بدلون نه ښکاره کړي نو دا ګران خبره ده، او ماته لږ مشکلات ښکاري، ځکه چې خپله دا چې کوم خلک طالبانو مربیون دي دی خپل پاکستان کې ډیموکراسي نه پریدي، نو په افغانستان کې ډیموکراسي څه پریدي؟
بله، پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ په اړه یو څه وایس، په خپل پښتانه تاسو ته مثلا قومي مشران، عام خلک تاسو ته څه وایي د طالبانو په اړه، چې ولې دوی اوربند نه کوي او باید څه وشي؟
اصل خبره دا ده چې طالبان یعنی زه خلک سپینی خبرې کومه، طالبان اساسا د پاکستان د استخباراتو او د نظامیانو یو پروژه وه چې په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا چې ده هغه تطبیق کړي. نو دې کې اساسي بدلون اوسه پورې نه دی راغلی، او دا خبره چې پاکستان کې خلک په دې باره کې څه وایي، نو هغوی دا خبره کوي چې خپل طالبانو ته اوسه پورې هغې ټول انحصار په خشونت دی، ټول تکې په خشونت دی. خشونت ولې نه بندوي؟ غالبا چې دین نه بندوي، چې خشونت بند شو خلک خو جنگ تر پوزې راغلي دي، بیا به جنگ شروع کول ګران نه شي. نو طالبانو ته لوی چیلنج دا دی چې دوی څنګه خشونت نه راوځي او سیاست ته داخليږي. تر اوسه په عمل کې خو نشته، خو که غواړي چې حل وشي نو دوی باید دغه تغییر په ځان کې راولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ اندېښنې ښودل شوې دي هم د نړیوالو ټولنو لخوا، هم د عامو خلکو لخوا. خلک ډېر اندېښمن دي، او د حکومت د خوندي کول لپاره دوی باید څه وکړي په خپل پښتانه؟
پاکستان کې مشکل دا دی چې تیرو څو کالو راهیسې په دولت باندې د اردو نقش زیات شوی دی، اردو نفوذ زیات شوی دی، او یو ملکی حکومت موجود دی په شکل کې، مګر په محتوا کې اصلا پاکستان یو نظامی دیکتاتوري لاندې دی، او میډیا باندې ډېر سخت قانون دی، پابندۍ دي، اقلیتونه ټول په مشکل کې دي، که مذهبي اقلیتونه دي، که هغه ژبني یا کلتوري اقلیتونه دي، ټول په مشکل کې سره دي. او خپل پاکستان کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي، هغه هم دیوال سره لګول شوی دي، او کتاسو اوره زمونږ د پښتنو د ځوانانو نوزت چې هغه د یو ضربې لاندې پاتې شوی دی مسلسل. نو پاکستان کې یو دیموکراسي د پر دیموکراسي نوزت راپورته کیدونکې دی او مقاومت راپورته کیدونکې دی او دا به خپل افغانستان سره کوم کو کې چې دیموکراسي او سولې یو بل سره تړلې دي او چې افغانستان کې چې خلک دیموکراسي وړي او پاکستان کې کدي په خپل کې تماس وکړي نو زموږ خیال چې دواړه به قوت پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کوم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، سشکال په افغانستان کې سوله په نړیواله کچه د بحث وړ موضوع ده. په څه باندې یو کال کې خلیلزاد له طالبانو سره سخت او ژور مذاکرات وکړل، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز وکړ چې به شرط ورسره خبرې وکړي، خو اوس اوربان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره شرط دی. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د افغانانو ارمان د څلوېښت کلن ناورین پای ته رسیدل او د سولې ټینګښت. د 1989 کال د کپ په نهمه نیټه ولسمشر غنی طالبان ته بېله شرطه د سولې وړاندیز وکړ.
نن تاسو لسخت خو ضروری تصمیم څخه خبرو.
د طالبانو هلال امریکا سره مستقیمی خبري کول او د 2013 کال په سپتمبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره ډیپلوماټ زلمی خلیزاد دند وسپارل چې د طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. خلیزاد په یو ټویټ کې د مذاکراتو ټکی څرګند کړل. د ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډ ترلاسه کول، د افغانستان څخه د سرتیرو ایستل، د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل او تلپاتې او هر اړخیز اوربند. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړ او ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د طالبان د امارت مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې بندي وو، خوشي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو.
د سولې په برخه کې د افغانستان خلک او حکومت ډیر هلې ځلې وکړلې. زموږ لپاره یو مهم کار
له طالبان سره د یو شمېر افغانانو په ګډون په دوحه، روسي او نور هیوادونو کې مذاکرات وشول. په دوحه کې د سولې مذاکرات دومره پټ ترسره کیږي چې د امریکا د کانګرس غړو دوه ځلې له خلیزاد څخه د معلوماتو غوښتونکي شول.
You know, my understanding of the process, it was relatively
زما په باور هغه څه چې د سولې په مذاکراتو کې تیر شول، دا دي چې دا مذاکرات نسبتا یو طرفه او لازمه ده چې د افغان حکومت په ګډون زیات شمیر کسان، د میرمنو استازي او د اقلیتونو استازي په مذاکراتو کې ګډون ولري.
د مذاکراتو په نهم دور کې کله چې د موافقه د لاسلیک کېدو هیلې ډېرې شوې وي، طالبانو د کابل په شاشدره کې برید وکړ او یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر د سولې مذاکرات لغوه کړل. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د طالبانو مذاکراتي هیئت چین، روسي، ازبکستان، ایران او پاکستان ته رسمي سفر نه وکړل
او دغه امیدواري پیدا کړې ده چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات ډیر ژر پیل شي او بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به عمومي اوربند نافذ شي.
د طالبانو مذاکراتي هیئت وایي د هر لوی پریکړې په اړه له خپل مشرانو سره مشورې کوي.
د قطر دفتر معمولا د پنځو مهمو مشرانو چې طالبان لري دغه سره مختلف مشران دي او سره سلام مشوره کوي.
مذاکرات له قائد او شرط پرته پیل شوی وو، خو وروسته روخانه شو چې موافقه تر رسیدل شرطونه لري. اوس تر ټولو مهمه موضوع اوربان ته غاړه خودل دي.
طالبان تر اوسه پوری د اوربان سره مخالفت کوول دي، ځکه دوی پوهیږي چې که اوربان وکړي خپل د قواوې نشي کنټرولولای.
افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ د مذاکراتو د بیا پیلېدو اعلان وکړ.
طالبان غواړي چې معامله وکړي، وګورو که دوی واقعا غواړي معامله وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د سفر تر څنګ د سولې خبرو په جریان کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې انس حقانی خوشی شو. زلمی خلیزاد اوس واشنگټن ته ستون شوی او لا معلومه ده چې د سولې مذاکرات به کله بیرته پیلېږي او د خبرو اجنډا به څه وي، خو افغان حکومت ویلي چې له دوی سره د خبرو پیلېدو لپاره اوربان شرط دی. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
2019 کال د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې په خوښۍ پیل شو، ځکه د مختلفو اقلیتونو مذهبي ډلو څخه ګڼ شمېر میرمنو د قانون جوړونکو په توګه لوړه وکړه. خدا چې د استازو د مجلس 415 او د سنا 100 غړو کار پیل کړ، د ګوندونو سیاست معمولا په تقسیم سوی کانګرس کې د پرمختګ مخه نیوله، کوم چې کال بالاخره په دې پای ته ورسید. نور حال پر پټ کې واوري.
کال په دې ډول پیل شو او یا هم باید ووایي چې د کانګرس لپاره خنډ شو. حکومت په بې ساري ډول د 15 ورځو لپاره بند شو او نویو قانون جوړونکو ته چې د واشنگتن سیاست ته تازه داخل شوی وو ټکان ورکړ.
د چمتووالي وخت نه و. د جنوري په 3 راغلو، په 2 ساعتونو کې مو لوړه وکړه او بیا مو د حکومت د بیرته خلاصېدو لپاره لایحو ته رای ورکړه.
خو حکومت د جنوري تر پایه تړلې پاتې شو او تر فبروري میاشتې پورې ملت ته د ولسمشر وینا هم وځندېده.
موږ زاړه اختلافات له منځه وړی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوي ائتلافونه جوړولی شو.
خو دا ډول احساسات ډیر کم په حقیقت بدلیږي کله چې دیموکراتان د استازو په مجلس او جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت وي.
هر څوک بل چاته ګوته نیسي او هغه څه چې موږ په نتیجه کې وینو ځندي. د پالیسۍ په برخه کې اکثریت مسایل کوم چې زه فکر کوم امریکایان یې د پرمختګ هیله لري پر مخ نه ځي.
د دسمبر تر نیمای پورې کانګرس نوی لایحې تصویب کړې چې په قانون بدل شوې، کوم چې په عصري تاریخ کې د لږ لاسته راوړنو یو کال بلل کېږي. د نوی لایحو له ډلې څخه اکثریت قانون جوړونکو د امریکا د پوستخونی د نوم د بدلېدو په شان وړو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه سټیفن بیلټ وایي قانون جوړونکو ډېرې لایحې وړاندې کړې خو ډېرې کمې منظوري کړلې.
The fact that they're sitting there and not moving is reflected.
دا حقیقت چې دوی هلته ناستي او اقدامات نه کوي دا څرګندوي چې نظریاتي اختلاف لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د راون کال په مشکلاتو سربیره د ولسمشر ترامپ د تورنولو قضیه له امله د استازو مجلس استماعي غونډو جمهور رئیس ترامپ په نخه کړ.
هیڅ جمهور رئیس باید په متحده ایالاتونو کې دیکتاتور نه وي.
د استازو مجلس وروسته بیا له مکسیکو او کاناډا سره د یو لوی تجارتي قرارداد د منظورېدو په هدف له جمهور رئیس سره یو قرارداد وکړ.
هغه اوس هم جمهور رئیس دی او که تاسې غواړئ سیاست په مخ لاړ شي نو باید ورسره کار وکړئ. له همدې امله سیاستوال د نورو کسانو په پرتله تقسیم بندي ښه کولی شي او هغوی پوهیږي چې دا قوانین باید په مخ لاړ شي.
خو سږکال د مهاجرت او صحت په ګډون یو شمېر لایحې وځنډېدې. که څه هم کال مخ په خلاصېدو دی خو د خوندیتوب د څېړنو د سرحدي دیوال د جوړېدو بودیجه ورکړه شوه او د تنباکو د محصولاتو د اخیستلو عمر 20 کالو ته اوچت شو. په نړیوال ډګر کې 2019 کال د بشري حقونو د ملاتړ او په هانګ کانګ کې د خپلواکۍ په برخه کې نوي قوانین منظور شول. سربیره پر دې د غور د بشري حقونو لایحه هم د دواړو خونو لخوا تب شوه. پر سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، انګلستان، فرانسې، هسپانیا او ایتالیا د نظامی وسایلو د پلور د منع کولو هڅې د جمهور رئیس د ویتو له امله ناکام شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په جګړه کې د امریکا د ګډون د ختمېدو هڅه وشوه. کارپوهان وایي د کانګرس ګټورې هڅې کیدای شي په جنوري کې پای ته ورسیږي، ځکه د واشنگتن ډېر پام به د 2020 کال ټاکنو ته وي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پکتیکا کې د پولیو ضد واکسین وروستی کمپاین بریالی ترسره سوی. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال له هیڅ کومې جدي ستونزې سره نه دي مخامخ سوي. په دې باره کې عبدالمالک شفاق رپورټ لري.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین وایي د ګوزن پر ضد د واکسین دغه کمپاین په دې ولایت کې ځکه بریالی و چې دا ځل یې هغو سیمو ته هم رسیدګي کړې چې په نورو کمپاینونو کې پکې ماشومانو ته واکسین نه و تطبیق شوی. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي په دې اړه امریکا غشت وویل:
او الحمدلله واکسین ډېر ښه په مخ باندې لاړله. په ټولو ولسوالیو کې، د پکتیکا په ټولو سیمو کې په مخ باندې لاړله او د تقریبا د 1,80,000 وسونه پر شاوخوا کې ماشومان واکسین شو. د بارمل ډیر د صاحب چې موږ په تیر کمپاین کې هغه ته هیڅ لاسرسی نه درلودلو او په دې کمپاین کې موږ لاسرسی په شمول د لمن صاحب باندې او ځینې نور کلسټرونه چې د لمن اړوند صاحب
میرولی د پکتیکا ولایت د موټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي یوازې د واکسین تطبیق کولای شي ماشومان له تلپاته معلولیت څخه وژغوري. هغه زیاتوي چې هر کس باید خپل ماشومان په خپل وخت سره واکسین کړي.
واکسین باید خامخا هر کورنۍ، هر سړی، هر نر او که ښځې باید ورته ولګوي. د دې لپاره چې له پولیو له پولیو چې خلاص د ماشومان، دا یو بدمرغه مریضي ده او هیڅ هغه نه لري.
له بلې خوا په پکتیکا کې د ښځو چارو رئیسه بی بی هوا خوشیوال له ولسونو غواړي چې خپلو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم وي د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو یک همراز خطرناک و ساری می باشد که سبب فلج شدن اطفال
پولیو یو ساری او خطرناک ناروغۍ ده چې له 15 کلو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي.
درنو میندو او پلرنو، راځئ د خپلو ماشومانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو او خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړو. ارقام ښیي چې د پولیو پر ضد د وروستي څلور ورځني کمپاین پر مهال په پکتیکا کې نږدې 200,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کښته دي د دغې خطرناکې وایروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خوست یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت تر سلو ډیرو بېوزلو نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. سهیلا نوري چې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشري هم په غاړه لري، وایي چې هڅه یې دا ده چې ښځې روښانه راتلونکی ولري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په دې ټولګي کې شاوخوا شلو نجونو ته د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د ښوونځي یو شمېر ساینسي او ریاضیکي مضامین هم تدریسېږي. دوی ته ښځینه ښوونکي له کوم مادي امتیاز پرته تدریس ورکوي.
زه خپله نه هم ټولګي کې یم، دا چې ما لومړنی ځل دی چې زه کورس یم، دلته راغلی یم. ډېر ښه ډول او موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته خویاندو لور یا موږ ته درس ورکول کېږي. دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خویاندو لپاره، بهترین چانس دی.
دا ژمنی کورس چې شاوخوا سلو بېوزله نجونو ته پکې په وړیا توګه د زده کړو زمینه مساعده شوې، په خوست کې د سولې کوترې په نوم د یوې مدني ټولنې د مسؤلې له لورې په شخصي لګښت برابر شوی. د دې ټولنې مسؤله سهیلا نوري وایي هدف یې دا دی چې د ژمي په رخصتیو کې د ښوونځیو زده کوونکي لږ تر لږه وکړی شي، د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د راتلونکي ښوونیز کال لپاره چمتووالی ونیسي.
زما په اند د نجونو لپاره د داسې کورسونو جوړول ډېر ضروري دي ترڅو دوی وکولی شي چې خپلې زده کړې لا پرمختللې کړي او وکولی شي چې لا ښه زده کړې ترسره کړي. تمه لرو چې له دغه کورس نه دوی ښه استفاده وکړي. هغه ستونزې چې دوی په ګوته کړې وي چې موږ یا د نارینه استادانو لخوا درس نه غواړو، د هغې د لاسه موږ کورسونو ته نشو تللی، هغه ټولې ستونزې موږ له منځه وړې دي.
سهیلا نوری زیاتوي د ښځو حقونو د یوې مبارزې په توګه یې هڅه دا ده چې ښځې په ځانګړې توګه زده کوونکي ښه راتلونکی ولري. هغه وایي د دغه ولایت د ښځو راتلونکي ته خوشبینه ده.
نو د دوی تمې او علاقې ته چې دوی د تعلیم سره کومه مینه او علاقه ښایي، زما په اند په راتلونکي کلونو کې به د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه ولرو او ډېر ډېر ښه ښه قدرونه به ولرو د مېرمنو په برخه کې. تمه ده چې دوی له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، راد شي، تعلیم دې حاصل کړي تر څو وکولی شي له خپلو حقوقو دفاع وکړي او په آینده کې یو په ځان بسیا افغانستان ولرو.
که څه هم په ځینو مواردو کې یو شمېر کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو خنډ ګرځېدلې، خو په مجموعي توګه د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د نجونو له زده کړو سره د خلکو علاقه په بې ساري ډول زیاته شوې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واوري.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.